دا مشال رادیو دا وخت د گرمی دولس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جولای 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلو د یوې جرګې په پاکستان کې د پاناما کیس پلټنی او سره په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د کارکردګۍ په اړه تاسو راپور ناوړو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم په خبرونه کې ځای ورکړی. خو تر اوسه وړاندې بوریوال کاکړ تورځو چې خبر نه وړاندې.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي وزیرو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته دی پر منظور سوي صنعتي زون زر تر زره کار پیل کړي. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي بي پیلوټ الوتکې د داعش لس وسلوال وژل دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د عراق د موصل ښار بیرته نیولو په لارو چارو کې له نړیوال بشري قانونه سرغړونه شوې ده. اوس بشپړه خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي وزیرو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته دی پر منظور سوي صنعتي زون زر تر زره کار پیل کړي. دا جرګه د سې شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک کې شوې ده. ملک اسمت خان وزیر جرګې ته په وینا کې ویل دا پروژه د مخصوص خلکو نه بلکې د ټول وزیرستان په ګټه ده.
نن تا خاموش تا مشای نوستی تو 20 کروڑ پیمنٹ پہ سوائے دا یا دی 10 کروڑ پیمنٹ پہ سوائے دا تا دیکھ پلے سرکار نزکی دوے ہنو سکڑے آیا تا دام را کم زور شوی.
د جرګې مشران ویل دا د وزیرستان د پرمختګ او لوی شمیر خلکو د روزګار پروژه ده. نو دوی به په هیڅ صورت ناکامۍ ته نه پرېږدي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر درخان هوتی ویلي د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پریکړه باید حکومت او اپوزیشن ټول ومني. امیر درخان هوتی دا خبره د سې شنبه په ورځ ناوخته له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړه.
که سپریم کورټ وزیر اعظم صاحب بے قصور ګڼي داغه په حق کې به فیصله وکړي. که وزیر اعظم صاحب قصوروار ګڼي سپریم کورټ داغه خلاف به فیصله وشي. که حق کې رااله اوم او که خلاف رااله اوم پټولو دا لازم ده چې فیصله تسلیم کړي.
پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه استعفا وکړي. د واکمن مسلم لیگ نون ډلې مخکشان وایي دوی به په سپریم کورټ کې د دې مسلې دفاع کوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو لپاره جوړې شوې ډلې خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړي. د افغانستان د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نږدې لس غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیتي قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن مشال رډي ته وویل چې نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې پرون مازیګر د دوټا پور ولسوالۍ د کټار په غرنۍ سیمه کې د داعش پر یو مرکز برید کړی چې پکې نږدې لس وسلوال وژلې دي. فرید الله دهقان وویل په دې برید کې عام خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ کې د هغوی اتحادیانو چې د موصل ښار بیرته نیولو لپاره کومې لارې چارې استعمال کړي دي هغوی نړیوال بشري قانون تر پښو لاندې کړی او دا په جنګي جرمونو کې هم راتلی سي. په لندن کې میشت د بشري حقونو د سازمان د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم عام خلک د ډال په توګه کارولي او په دې سره قصدن له نړیوال بشري قانونه سرغړوله ده. سرغړونه کړې ده. دا له هغه وروسته ده چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د جولای پر 10 نیټه اعلان وکړ چې دوی د موصل ښار بیرته نیولی دی. یاد ښار درې کاله وړاندې اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړی و. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له سرچینو څخه په دې اړه کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ دی. د یادې ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې بغدادي د شام په ختیځه صوبه دایر الزور کې مړ شوی دی. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې بغدادي کله او څنګه مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ او د امریکا پوځ دواړو ویلي چې دوی د ابوبکر البغدادي د مرګ او ژوند پخلی نسی کولای. کوردی او عراقی چارواکو هم د بغدادي د مرګ پخلی نه دی کړی. د روس د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلی وو دوی باور لري چې ابوبکر البغدادي د مې میاشتې پر 13 رقه ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې وژلی وو. په اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې د تړلو ټولنیزو رسنیو پاڼو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا او روس لوړپوړي چارواکي د پاروونکو خپلمنځي مسلو د هواري لپاره بیا خبرې اترې پیلوي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سی شنبې په ورځ کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند وویل که امریکا په نیویارک او میریلینډ کې د روس دوی سفارتي ودانۍ ورنه کړي نو ماسکو به هم د ده په وینا غچ واخلي. دا ودانۍ د تیر کال په ډسمبر کې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر باراک اوباما اداري نیولې وې. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټام شینن به د رواني میاشتې پر 18 نیټه د خپل روسي سیال سرګی ریبکوف کوربه وي او تمه ده چې د خبرو اترو زیاته توجه به د دې ودانیو د نیول کېدو له کبله د رامنځته سوي تاوتریخوالي هواري ته وي کومې چې روس خپل لومړیتوب ګرځولی دی. دا خبرې اترې به تیره میاشت کې دي خو روس له هغه وروسته په ناڅاپي توګه وځنډولې چې د امریکا د خزانې وزارت په اوکراین کې د ښکېلتیا پر سر پر روس نوي بندیزونه ولګول. د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر داسې ایمیلونه خپره کړي دي چې ګواکې له روسي حکومت سره مشکوکې اړیکې لرونکي یوې وکیلې ده ته د داسې معلوماتو وړاندیز کړی و چې د ولسمشرۍ لپاره په کمپاین کې د ده د پلار مرسته کولای سوای. ډونالد ترامپ جونیئر له دې وکیلې سره په 2016 کال کې لیدلی و. نوموړي دا ایمیلونه د سې شنبې په ورځ پر ټویټر پاڼه خپره کړې دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به رابیا کرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ، یو یورو په 1.6 روپۍ 80 پیسې او په 1.21 روپۍ 10 پیسې، یو درهم په 28 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي، یو ریال په 28 روپۍ 22 پیسې او په 28 روپۍ 19 پیسې، یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 26، بنو کې 21 او 22 او په کوټه کې 24 او 23 وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې دوتمنزو وزیر وی جرګه د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د پر منظور سوي صنعتي زون باندې ژر تر ژره کار پیل کړي سي.
دغه فیزیبیلیټی رپورت جوړ شوی دی، بقاعده جرګې مرکې پې شوې دي، او لینډ ریټ کوم ته ملاو شوی دی، په داسې هیڅ ایشو نشته.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشران ویلي چې د پاناما کیس د څېړلو لپاره د ګډي پلټنیز ډلې په راپور کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې د راپور په ضد به په سپریم کورټ کې اعتراض جمع کوي. بلخوا په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند خبر پرتوخا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د پاناما کیس په اړه به حتمي پریکړه سپریم کورټ کوي، نو سیاسي ګوندونه باید له وخت مخکې پریکړه ونه کړي او د سپریم کورټ د پریکړې انتظار وباسي.
عدالت کما فیصله اکڑا پکار دی چی آغا فیصله ٹولو تا قبول و منظور دی که حق کی رالا اوم او که خلاف رالا اوم پا ٹولو دا لازم دا چی فیصله تسلیم کی.
پا خیبر پرتنخوا کی سرش کال دا نهم او لسم دا سرکاری سکولونو گنز دا کون کی ناکام سوی دی. دا دو سکولونو استادان دا خراب و نتیجو یو شمیر لاملو نیاده وی.
پنن تیمو سرا 86 تعداد سرکارو او جنو غبی همونگار کنٹرول کولین نش.
پروان خبرونه کې مو د سیمه نړۍ پاړه یو شمیر نور راپور نه هم درته راوړي. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. پته ده مشال رادیو .com. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیر یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د پرمنظور سوي صنعتي زون باندې ژر تر ژره کار پیل کړي او د سیمې د پرمختګ دا منصوبه دې سرته ورسوي. تېر ورځ په سوي جرګه کې ګډونوال پر حکومت تور پورې کړ چې د منصوبې په عملي کېدو کې له ځنډ او کمزوري کار اخلي، خو د دوی په وینا هیڅکله به دا پرمختیایي منصوبه ناکامۍ ته پرې نه ږدي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان میرعلی نورک کې تیر ورځ اوتمنځای وزیر لویا جرګه را بللې وه چې پکې د وزیر ټولو قبیلو مداخلو نه تر بکه خلو پورې سرکرده مشرانو ګډون درلود. جرګه کې مشرانو وویل چې انډستریال زون د مخصوصو خلکو یا قبیلو نه بلکې د ټول وزیرستان ترقی ده. د کابل خیل قبیله یو مشر ملک اسمت خان وزیر جرګې ته په خپلو خبرو کې وویل چې دولت د انډستریال زون جوړولو لپاره د خاورو تختنو ته قیمت یا پیسې ورکړې چې نن دغه د دولت منصوبه ده، خو بیا د دې باوجود ولې خاموشه ده؟
افسوس د ګورنمنټ نه حق نن ته خاموش ته مشاوی نوستې تو 20 کروڑ پیمنټ پیسې وای ده یا د 10 کروڑ پیمنټ پیسې وای ده ته د خپل سرکار مزکه دوی نه سکړه آیا ته دمره کمزور شې؟
ملګل نعیم خان وای دوی د ترکیاتی کارونو حمایت کړي او وزیرستان لپاره امن ترقی او خوشحالی غواړي. دا سینا چې په هیلو بهانو دوی د ترقی نامه روم کړی
کیم څه شي چې دی په گراوند باندې دغه فیزیبیلیټی رپورت جوړ شوی دی بقاعده جرګې مرکه پیښې دی او لینډ ریټ کوم ته ملو شوی دی او فیزیبل سایټ ته دغه نه علاوه لا سایټینا نور په نارت وزیرستان شي کتلی دی ډیپارټمنټ اخیری فیصله په دغه کړی ته پدا شي چې ایشو نشتا او حکومت پولیټیکل ایجنټ او پاک آرمی ته میر خواست کی چې د څلور پنځه کسون چې د وزیرستان په امن شریکوټ پیدا کوي اده ته هدایت وکړي یا سزا ورکستای.
د مداخلو ملک نیکمل خان او وزی خیل قبیله مشر ملک رب نواز وزیر هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
د آی ډی پیز نه بعد بیا واپس رغلی خپل وطن ته ترکیاتیس کی مینا شری شول. نن په دا باندې چند خلک تی چې اغه د سټی آرډر مختلف حربې استعمالوي د شای د میژنه خروپوي تکلیف کوي. نن میژ دغه امید دی نه وای چې نن میژ په دغه پر خوري وکی په مطابق په وزیرستان کې کا د واړ دی ک وزیر دی چې میژ دغه ته توجه ورکړي د دغه جوړولو کوشش وکړي.
دا د میژ وا ترقی منصوبات د شوی غدو د امزکه حکومت او خصي غدو د حکومت پر ادا په چار د جمیو نه ولا غوي په دغه زیبن دغه کپنه د خپل جوړه غکو او میشته د ترقی غرو
پولیټیکل انتظامی چارواکی وای چې دغه انډستریال زون لپاره د ټولو قبیلو په خوخه سروې شوی و او اخیرا نورکه د ټولو په خوخه د انډستری لپاره زمکه خوخه شوه چې حکومت د خاورې تختنو ته پیسې هم ورکړي او فیصله نن فاټا سیکریټریټ ته لګل شوی. دا یادونه ده چې ضرب از به عملیاتو وروسته د وزیرستان د بیا ودانۍ لپاره دولت لخوا انډستریال زون یو لویه منصوبه ده چې پکې د وزیرستان مختلفو مدنیاتو لپاره به کارخانه جوړیږي او زرګونه مقامی خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. لکه څنګه چې مو مخکې هم په خبرونو کې تاسو واوریدل، د پاکستان مسلم لیگ نن مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به په سپریم کورټ کې د ګډي پلټنیزي ډلې د راپور په اړه هلته خپل اعتراض لیک جمع کوي. دا اعلان د ګوند مشرانو تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف پر کورنۍ د درغلیو د تورونو په اړه د پاناما لیکس په نامه کیس کې د پلټنو لپاره جوړې شوې ګډي پلټنیزي ډلې د دوشنبه په ورځ خپل راپور په سپریم کورټ کې جمع کړ چې له هغه وروسته اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم را کوي.
د نه پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشاورتي غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د ریلوي وزیر خواجه صاد رفیق او د وزیر اعظم د انصاف او قانون مرستیال بیرستر ظفر الله خبرې غونډې ته وویل چې د دلایلو او ثبوتونو سره به سپریم کورټ ته ځي. خبر غونډې ته د خزانه وفاقي وزیر ساګدار وویل چې د پاناما مسنادو په اړه د ګډې پلیټنیز ډلې یا جی آی ټی رپورت حتمی نه دی، بلکې فیصله راتل لا پاتې دي. د دوی په وینا چې د جی آی ټی رپورت نیمګړې دی او ډېرې خامې لري، په ډېرو اسنادو لاسلیکونه هم نشته، کوم چې دوی په سپریم کورټ کې پنهخه کوي.
د رپورت راتللو پس د وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنې شروع شوې دي. تر کومې چې موږ رپورت کتلې په هغه کې ډېرې خامیانې دي، نو زما په خیال ټولو ته صبر کول پکار دي، ځکه چې د ګډې پلټنیزې ډلې رپورت څه حتمی رپورت نه دی. د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ لخوا قانوني کارپوهان دا رپورت لولي، او چرته هم د ملک نه بهر کمپنی د وزیر اعظم په نوم نشته.
په پاناما مسنادو کې په خپل اړه لګول شوي تورونو په جواب کې ساګدار ویل چې هغه د خپل ټول مالی معاملاتو ریکارډ لري او د ثبوت په توګه هر څه وړاندې کړي دي او بیا به هم وړاندې کوي. د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق په خبري غونډه کې وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په نوم هیڅ یو آف شور کمپنی نشته. جی آی ټی چې کوم رپورټ جوړ کړی دی هغه د کیسو نه بغیر هیڅ نه دي. د دوی په وینا چې ګډې پلیټنیزې ډلې د یو اړخ طرفداري کړې ده چې کوم د دوی کار نه دی. موږ به د جی آی ټی رپورٹ چیلنج کوو او سره د دلایلو به سپریم کورٹ ته ځو.
زمنګ قانوني مشیران دا ګڼي چې جی آی ټی چې کوم رپورٹ جوړ کړي او سپریم کورٹ ته وړاندې کړي دی په هغه کې ځنې خوقی سي دي او ځنې ځایونو کې ابس خبره لوي کړي ده. زمنګ ګوند به په سپریم کورٹ کې خپل قانوني دفاع کوي او چې دا کومې قصي وړاندې شوي دي د دې ثبوتونه به هم ورکو او دلایل هم، او ګوري به دا بیانیه به بدلیږي.
بل پلو د ګډې پلټنیز ډلې یا جی آی ټی رپورٹ راتلو پس د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو پر دې عمل د قانوني چارو کارپو او سپریم کورٹ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضی انور وایي چې د رپورٹ نه پس د حکومت اعتراض کول حق جوړیږي او د قانون تر لاندې د کیس چیلنج کول هم حق لري. خو دواړو خوا ډلو له پکار ده چې د سپریم کورٹ احترام وکړي او د اعلی عدالت د فیصلې انتظار وکړي، ځکه چې جی آی ټی یو رپورٹ وړاندې کړی دی، فیصله یې نه ده کړې.
پاکستان آئین کے ٹور نظر عدالت عدالت پاکستان کی نسخہ پکا کر نو بدامنی میں پیدا سی آسم دے مل کے استحکام مستحکم بخشی.
د گل پورس د پاناما اسنادو په اړه ګډې پلیټنیز ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورٹ ته وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم د کورنۍ د ژوند او ذرایع آمدن کې ډېر فرق دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي چې د پاناما لیکس د کیس سیړو لپاره ګډې پلټنیز ډلې یوازې خپل سپارښتنې جمع کړې دي او حتمی پریکړه به سپریم کورټ کوي. د نوموړي په خبره د هیواد ټول سیاسي ګوندونه باید له وخت مخکې پریکړه ونه کړي او د سپریم کورټ د پریکړې انتظار وکړي. حیدر هوتی دا خبره تېر ورځ په پېښور کې له یوې خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. زموږ خبریال خالد خان له نوموړي سره د مرکې په سر کې د وزیر اعظم نواز شریف د راتلونکي برخلیک پاړه پښتنه کړي ده. هوتی په جواب کې وایي
د نورو پاټو موقف په دې حواله وقتاً فوقتاً بدل شوی دی. زمونږ د قیادت په وجه زمونږ موقف د روزي اول نه یو پاتې دی او موقف زمونږ سره چې تحقیقات وشي، تحقیقات عدالت ته پیش شي، عدالت کومه فیصله وکړه پکار دی چې هغه فیصله ټولو ته قبول او منظور وي. که سپریم کورټ وزیر اعظم سے بے قصور گنی داغه په حق کې به فیصله وکړي، که وزیر اعظم صاحب قصوروار غنی سپریم کورٹ داغه خلاف به فیصله وشي، که حق کې رااله اوم او که خلاف رااله اوم پټول دا لازم ده چې فیصله تسلیم کړي.
تاسو په خپل پریس کانفرنس کې خبرو کې پانا مالک یوواز ایشو نه ده، نور ایشو زم دي د خیبر پښتونخوا د پاکستان
دا سي او تاثر دي لکه چې زمونږ په ملک اولنې او اخیرنې واحد یو مسله چې کومه دغه پنامه زر پنامه د اهمیت نه انکاری نه تحقیقات پکار دی، منطقی انجام تر رسول پکار دی. خود پنامی پا آڑ کے دا پنامی پا وجہ مانے نور اہم معاملات چکم دی، اغا اغا اے رول اغا رستقول دا مناسب رویہ نرا، خاص کر دا قبیلی علاقو چکم دا الحاق دا ترکے دا ودانے دا مستقبل خبری دی، اغا دا پناما پا وجہ مانے بالکل حکمرانانو او سیاسی جماعتونو اے رکڑے دا آغا قبائلی خلکو آغا مسئلہ آغا مشکل نن دا پاکستان سیاسی جماعتونو ایر کا نوزک زمان گوختن دادا چه دا ایرول ندی پکار
دا سرته رسول پکار دی او ای این پی کم از کم این پی و کم از کم خپل حل زل جاری ساتي خپل کوششونه به جاری ساتي چې کمه واده قبایلی لو سره شوی لري چې هغه عملی شي او پاغه معنی عمل درآمد شي
تنظیمی امور حوالے سره خبرو شو نو پراتون کې ټاکنو کې الیکشن کې واسطه سو پارٹی چا سره اتحاد کوي او ټیکټ بکل نتا سو ورته
کم اگست نواله تر د دیرشم اگست پورې منګه ټیکټونو د پاره درخواستونه اوغختل او بیا به د اگست نپسته چې کوم دینو مرحله وار موږ د ټیکټونو په حواله مشاورت کوو او خپل فیصله وکړو او ظاهره خبره چې دغه ټول عمل به موږ نه کم از کم سلور پنځه میاشتې علي الکه انتخابات په خپل وخت کیږي انتخابی اتحاد په حواله باندې د وخت پورې په پاټه کې هیڅ قسمه مشوره نه شوه حالات ته به ګورو وخت ته به ګورو سیاسي صورتحال ته به ګورو که ضرورت هم محسوس کو چې یو اتحاد پکار دی نو ضرور به بیا بحث هم کوو غور به هم پې کوو فیصله به هم کوو
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی او چې زموږ د خبریال خالد خان پښتنې ځواب ولی
دا مشال ریډیو ده
د فټاس د کونکو سازمان د رواني جولای میاشت پر 19 نیټه د فټا اصلاحاتو نام لیکولو پر ضد د خیبر پښتونخوا گورنر دفتر مخ ته د احتجاجي ناست اعلان کړی دی د سازمان مشران وایي که حکومت غشتنی ونه منلې نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته غځوي د دې وړاندې فټا سیاسي اتحاد هم څو ځلې د فټا اصلاحاتو نام لیکېدو پر ضد احتجاجونه کړی دي په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي
د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په فاټا کې اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړه او یادې کمیټۍ په خپل راپور کې ویلي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي نو حکومت ولې د دغه کمیټۍ په راپور عمل درآمد نه کوي د نوموړي وینا وه چې خپل احتجاج به تر هغه وخت جاری ساتي تر څو چې حکومت یې غوښتنې ونه مني
فاټا کې بلدیاتی الیکشن دی وشي سپریم کورٹ ہائی کورٹ ایکسٹینشن دی فاټا توکړه لشي نو دا زموږ ډیمانډ کې شامل دي موږ بیا پرون گورنر صاحب پدې کې وغوښتل موږ ته ویل چې تاسو دا پروټیسټ ختم کړئ زه کوشش کوم چې فارم به ان شاء الله وایتي نو موږ دا غي پروټیسټ ختمیدلو نه انکار وکړو
د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه او کمیټي په خپل تفصیلی راپور کې د قبایلی سیمو په تدریجي توګه په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر قانون په ځای د رواج ایکټ نافذولو ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او آئینی اصلاحاتو وړاندیزونه کړي وو چې د روان کال مارچ په 2 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې شوی وفاقي کابینې منظوري هم ورکړې وه د آل فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر زرنور افریدی وایي چې اتحادیه د زده کوونکو مرسته کوي او ضرور به په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوي
فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم په 19 تاریخ باندې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي نو پاغه مونږ بھرپور اخلو کدا ځوانان کئی کسپین گیری کئی کا سیاسی ڈرے کئی کا نور تنظیموں نے کئی نمنگ بودے کے برابر ایسا اخلو او دا خو زمونږ خپل آواز دے دا با تر اخیرا پور سار تر سو
خود خیبر ایجنسی نے منتخب پارلیمانی استاد ناصر خان افریدی وئی چې فاټا اصلاحات بل باندې د قومی اسمبلی د سفران په قائمه کمیټی کې غور روان دی نو د فاټا ز د کون کوله پکار دی چې احتجاجی مظاهرین نه دی ډډه وکړي فاټا
کل اصلاحات دا غیر بل دی شبلنه پښویری اوستندم کمیټه له تلې اوستندم کمیټې کې ډیره غوښ دی فاټا سټوډنټ چې کوم حواله باندې احتجاج کوي نو چې یو شی روان دی په پروسس کې نو نو دا ویم چې را دا شی په کار دي چې دا په صحیح طریقه باندې فریق دي چې دا و شي ځکه چې دا احتجاج ضرورت خو ته به کنه فیل کوم
د یادونې دا چې روان کال مې په 15 نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې پر جمعیت علماء اسلام فی ډلې خپل اندېښنې او خودلی او له هغه ورستو په ګډه سره فیصله وکړې شو چې په دغه بیل باندې سفران په قائمه کمیټه کې د بحث ورستو یو وار بیا پارلمان ته راوړل شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د نهم او لسم د سرکاري سکولونو ګڼز د کوونکې ناکام شوی دی د دغو سکولونو د استادانو او انتظامی مشال رادیو ته وویل چې دغو خرابو نتیجو یو شمیر لاملونه دي بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی به پر هغو ټولو مسلو خبرې کوي چې له وجې سږ کال د سرکاري سکولونو نتیجې خرابې راغلي دي په دې اړه فرخنده اسد تفصیلي راپور وړاندې کوي
د نهم لسم د مردان بورډ د نتیجو تر مخه د ثوابی د شیخ جانی د هلکانو سرکاري های اسکول کې سږ کال په نهم کې په یو سل نهو کې یو سل اته زده کوونکي فیل شوي دي، او په لسم جمعات کې په یو سل دوو کې یوازې 15 پاس شوي دي او نور فیل دي. د دغه اسکول یو استاد اصغر خان وایي سږ کال د اسکول د خرابو نتیجو یو شمیر وجوهات دي چې یو پکې د استادانو کمی او په یو کلاس کې د زده کوونکو زیاته شمیره ده.
په یو کلاس کې موږ پنن دې موږ سره 86 تعداد ستاره او جنور بیا موږ کنټرول کولای نه شو. په دې وجه باندې یو استادان نترم کوم دا د دې پوسونه خالي او بیا موږ مرګو او استادان په ځان باندې بوج واسطه لرونه لکه موږ اړیش دی یو قص په اپتا کې تقریبا
د شیخ جانی سرکاری اسکول پرنسپل محمد گلزار بیا وای زیاتره زده کوونکي د دوی په اسکول کې په انګریزي کې فیل دي.
نو هغه هم د چغالکان نو مختصر نه لګوندې زموږ اسکول کې دا څلور روانو په دی وجه باندې چې را سی سینس پوس خالي وو په پوس خالي وو زیاتره موږ سره په انګلیش کې فیل دي، او دا لاسو سټوډنټ داسې دي موږ سره چې اغي تیرین اغي په ګریس ماس باندې فیل دي. لکه مثال په ډول باندې ګریس ماس موږ دې ته وایو چې هغه لکه ټوټل پاس دی او په یو نمبر باندې فیل دی، او باقي چې لرو باقي موږ خپل پرداهي هغه موږ
د ثوابی د شیخ جانی د سرکاری سکول استاد اصغر خان دا هم وایي د سرکاری سکولونو د زده کوونکو مور پلار هم د خپلو بچونو د دوی د تعلیم په اړه هیڅ پوښتنه نه کوي.
الکان پر کوم دلچسپی نه اخلي لسم کې موږ سره 102 تعداد او 35 پاس شوی دی، دا باقي بل شي نه هم کې 109 تعداد او یو کس پکې
د مردان بورډ د نتیجو تر مخه د نوخار د ازاخیل پایا د جینکو های سکول هم یو په هغو سکولونو کې دی چې پکې په نهم او لسم جمعات کې زیاتره جینکۍ فیل شوي دي. د دغه سکول پرنسپل فرهد بیگم وایي نن سبا زیاتره زده کوونکي د نقل په تمه ناست وي نو ځکه فیل شي. د خیبر پختونخوا د تعلیم په اړه د سټینډنګ کمیټې چیرمن محمد عارف وای دوی دا منی چې سږ کال نتیجې ډېرې ښې نه دي راغلي.
موږ د ریزلټ ټیسټینګ وکړو نو ما ته خپله فیل شوې ده تیاره پرابلم شته، نو ما خپله په دې باندې هغه دا دی چې زه میټینګ انشاءالله دې هفته کې راغواړم، او د دې بورډ د چیرمینان او دا چې کوم دي ذمه داران دي په هغه کې انشاءالله راغواړو د پوسټ په تنه کوو. زما خپل ذاتي خیال دا دی او رایه نه ده چې اوس هم په دې چې کوم دا ډیوټیز لګي دې کې هم لیکي چې شته چې کوم دا پرایویټ سکولز حال نه دي نزل تم زما دا اندازې مطابق لګ ډېر پرابلم شته.
بلخوا ماهر تعلیم پروفیسر فضل نصیر وایي باید د شخصي او سرکاري سکولونو نظام یو کړل شي.
او دا د ایجوکیشن سیستم په حواله باندې تاسو په تاسو باندې خبر کول غواړم چې موږ ایجوکیشن سیستم په کار کې موږ دا د مورخ په لګو چې را پبلک سیکټر او پرایویټ سیکټر د یو وخت د سراجي دا یو ځای تر اوسه غواړي په دې کې زموږ ډېر ځموادي ده. او حکومت د سیاسي خلکو لپاره چې د لپاره چې کوم اقدامات یې غوښتل چې لکه فاندینګ کول او باغ کې سټډیجرز کې اویرنس او خپل خټي چرن د هغه ریوارډ ورکول.
پروفیسر فضل نصیر د اهم وایي په تعلیمي نظام کې د خو بدلونونو سره به ښې نتیجې مخې ته راشي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چې ګینده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوک
دې را سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او یو بل یادونه باید وکړو چې مشال رادیو یوټیوب چینل هم لري. تاسو پر یوټیوب باندې د مشال رادیو سره ځان سبسکرایب کړئ. د مشال رادیو ټول ویډیوګانې تاسو پر خپل یوټیوب باندې بیا کتلای شئ. وخت سو د غرمې 12 بجې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي وزیرو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته دی پر منظور سوي صنعتي زون زر تر زر کار پیل کړي. دا جرګه د سه شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان د میرعلي په نورک کې شوې ده. د اومنیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی وزیر امیر درخان هوتی ویلي د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پریکړه باید حکومت او اپوزیشن ټول ومني. امیر درخان هوتی د خبره د سه شنبه په ورځ نوښته له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي ده. د افغانستان د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نږدې لس غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیتي کمانډاني ویان د فرید الله دهکان مشال رډي ته وویل چې دغه برید د کونړ ولایت د دوټاپور ولسوالۍ د کټار په غرنۍ سیمه کې شوی دی. وسلوال په دې اړه څه نه دی ویلي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ کې د هغوی اتحادیانو چې د موسل شار بیرته نیولو لپاره کومې لارې چارې کارولې دي هغوی نړیوال بشري قانون تر پښو لاندې کړی او دا په جنګي جرمونو کې هم راتلای سي. په لندن کې میشتي د بشري حقوقو د سازمان د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې دا خبره کړې ده. په لندن کې میشته د شام د بشري حقوقو ډله وایي دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له سرچینو څخه په دې اړه کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ شوی دی. یا د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سه شنبه پر ورځ په بیان کې ویلي سپینې ماڼۍ او د امریکا پوز دواړو ویلي چې دوی د ابوبکر البغدادي د مرګ او ژوند پخلی نسی کولای.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال محمد عمران د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
د پاکستان انګلیسي ورځپاڼه ډان په خپله اداریه کې لیکي چې د پانام اسنادو پلټنې کوونکي ګډې پلټنیزې ډلې د راپور راتلو وروسته په قانوني ډول چې هر څنګه وي خو وزیر اعظم نواز شریف باید خپله څوکۍ په عارضي ډول پرېږدي ځکه چې دا یو مکمل راپور نه دی او د مسلم لیگ نون لخوا پرې هم تر ډېره حده مهمې نیوکې رامنځته شوې چې حتمي پرېکړه به یې عدالت کوي. ادارې زیاتوي چې څوکۍ پرېښودل که څه هم جرم منل دي خو د جمهوریت د پیاوړتیا او تحفظ لپاره دا قرباني ضروري ده ځکه چې پاکستان داسې وزیر اعظم نشي زغملی چې په عدالتونو کې پرې درغلې تورونه یا کیسونه وي. پانه لیکي چې د افغان پولیسو سره نږدې د بلوچستان چمن سیمې په بوغلا سرک ځانمرګي برید داخای چې اوس هم هغه خلک موجود دي چې د ملګر لوتا زیان رسي. د دارنګ پیخو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د رد الفساد په نوم روان د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم فعال کړل شي. پولیس هم باید بیدار وسی چې په مشکوک عناصرو نظر ولري. امنیتي ځواکونه خپل کاروایي نور هم منظم کړي چې داسې نړۍ ته د یو پرام نه پاکستان مخوخای. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په چمن کې ځانمرګي برید داخای چې اوس هم په بلوچستان کې د وسلوالو نتورک موجود او مضبوط ته څوک چې پر امنیتی ځواکونو د برید دلارې ویره خوري. د پاکستان په کومو سرحدي سیمو کې چې وسلوال موجود دي یا بریدونه کوي هغه لنی می صدې راسي به قانون نه پرې خودل شوی. په قبایلی سیمو کې د انګریز جوړ قانون باندې هم عمل ختم شوی. همداشان د بلوچستان د ایران سره لګیدلې پولي باندې هم توجه نه ورکول کیږي چې لکبلې وسلوال او سمګلران په اسانۍ سره زیرازي. ادارې زیاتوي چې پیړو راسي دلته جوړ قبایلی نظام د بدلولو ضرورت دی. دا سیمه د پاکستان د آئین او ریاستي ادارو د قانون لاندې راوستل شي. همدا یوازینې لار ده کوم په ذریعہ چې تر غریب او مستقل بنیادونو لدی ضایع ختمېدل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي امریکا غواړي چې پاکستان او افغانستان د وسلوالو پر ضد ګډه همکاري وکړي. بلخو واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي د تیر څو لسیزو راهیسې د پاکستان او امریکا اړیکې کله شي کله خرابي او کله بیا ډېرې زیاتې خرابې سي خو بیا هم دواړه هیوادونه د یو بل ضرورت دي. د دوغ دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکی ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د پاکستانی او افغان چارواکو په حواله لیکي چې دواړه خواوې په داسې حال کې په خپل شریکه پوله د یاغیانو پر ضد په ګډو عملیاتو رضا شوي دي چې خو امریکا افغانستان ته د اضافي پوځیانو استولو تیاری کوي. دواړه خواوې ژمن دي چې د پخوا په مقابله کې به لا نورې همکاري زیاتوي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان او افغانستان لخوا دا ډول ګډه همکاري د وخت ضرورت دی ځکه چې د پولې نه افغانستان پلو ته کوم جنګیاري اوړي. په اصل کې هغوی د افغان حکومت پر ضد د طالبانو روانې جګړې لا طاقت ورکوي. ورځپاڼې لیکي چې امریکا په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې همکارۍ په لړ کې ډېرې هڅې پخوا هم کړې دي. خدا تازه پرمختګ پس له هغې رامنځته شو چې تېره اونۍ د امریکایي مخور سینیټر جان مکین په مشرۍ کې د دغه هیواد د پارلماني غړو یو وفد دواړه خواوې په دې همکارۍ رضا کړې. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانستان سره د ګډې همکارۍ د پاکستانی پیشکش په داسې حال کې شوی چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان سره د تګلارو جاج اخیستل کیږي او ګمان کیږي چې نوې تګلارې به د پاکستان په حواله سختي وي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او پاکستان تعلقات په اصل کې په افغانستان کې استحکام او امنیت سره تړلې شوې دي او په واشنگټن کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې یاغیتوب ځکه پیاوړی کیږي چې اسلام آباد د خپلو پولو سره نږدې طالب جنگیالو ته پټنځایونه ورکوي. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼه په خپل یو لیکنه کې وایي چې امریکا دا مهال په نړیواله کچه هر اړخیزه تعلقات لري. د نړۍ د طاقتور هیواد په توګه دغه تعلقات چا سره ښه دي، چا سره بد دي او چا سره ناوړه دي. ښه تعلقات هغه هیوادونو سره دي چې د امریکا ملګري او اتحادیان دي او د هغو اقدارو قدر کوي چې سه امریکا خوښوي. بد تعلقات هغو هیوادونو سره دي چې د امریکا مخالف دي، ترهګرۍ ته وده ورکوي او امریکا چې کوم اهداف ترلاسه کول غواړي د هغې پر مخ کې خنډانه چوي. او ناوړه هغه هیوادونو سره دي چې د امریکا نه په اربونو ډالر مرستې هم ترلاسه کوي او بلخوا هغه کړۍ پیاوړې کوي چې ترهګرۍ پر مخ بوزي او امریکایان وژني. او د ورځپاڼې په خبره په دغو ناوړه تعلقاتو کې پاکستان هم راځي. د ورځپاڼې په خبره امریکا سره د پاکستان دا دوه مخې د تعلقات د څو لسیزونو دوام لري. لکه په اتیایمه لسیزه کې یو خوا په افغانستان کې د روس پر ضد امریکا سره همکاري کوله او بل خوا یې اټومي وسلې جوړولې او بیا یې د امریکا دښمن هیوادونو لکه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته ورکولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې ستاسو لپاره سیمایز او نړیوال او سره کورنی راپور نه راوړي. اوس زو د شام یا سوریه په لور. د شام د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې ویلي دي دوی د داعش ډلې لمنځه تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ شوی دی، خو امریکایي چارواکي وایي دوی تر اوسه د بغدادي مړینه نشي تاییدولی. په دې اړه نور حال اجملان وړاندې کوي.
د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډله وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لمنځه تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ شوی. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سې شنبه پورس په یوه اعلامیه کې وویل بغدادي د سوریه په ختیس کې د دیار الزور په ولایت کې مړ شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې نوموړی کله او څنګه مړ شوی. بلخوا د امریکا پوځ او سپینې ماڼۍ دواړو ویلي چې نشي کولی د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مړینه تایید کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړي سلاکار سیباستیان ګورکا پرون امریکایي رسنیو ته وویل د امریکا متحده ایالات دمګړې اداره پورونه نشي تاییدولی. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسن چې د داعش پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف مشري کوي وایي داسې هیڅ معلومات نه لري چې له مخې د البغدادي مړینه تایید او یا رد کړي. نوموړي له بغداد څخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل د بغدادي په اړه یې بېلابېل رپورټونه اورېدلي، خو د نوموړي د برخلیک په اړه دقیق نه پوهیږي. کوردي او عراقي ځواکونو هم دمګړۍ د داعش د دې ډلې د مشر د مړینې رپورټونه نه دي تایید کړي. پرون سهار د عراق یو تلویزیوني چینل د داعش د بي سرچینې په حواله د البغدادي د مړینې رپورټ ورکړی و. یو میاشت مخکې د روسیې د دفاع وزارت ویلي و باور لري چې د مې د میاشتې پر 28مه نېټه د سوریې په روکه ښار کې د بمبارۍ پر مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اکاونټونه چې د داعش له وسلوالې ډلې سره تړلي بلل کېږي تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا یادونه وړ ده چې تر دې مخکې هم د ابوبکر البغدادي د مرګ په اړه څو ځلې خبرونه او رپورټونه خپاره شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او زو د افغانستان پر لور په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د افغان ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه یو جدي قانوني قضیه ده او کڅوک د قضیه ته سیاسي یا قومي رنگ ورکوي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامیږي. په کابل کې د امریکا شازافیر هوګو لارنس پرون د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل دوی د ولسمشر پر لومړی مرستیال د لګیدلو تورونو په اړه د جدي څېړنې د دوام ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال اجمل انداورو.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شازافیر هوګو لارنس وایي د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک دا ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. لارنس څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې هیواد د نشه یي توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براونفیلډ له خبري غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. دا ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر کال د جوزجان پوخانی والی احمد شچی تور پورې کړ چې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې زورولې. خپل عبدالرشید دوستم ورته نږدې کسانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان لوی څارنوالي له اوږدې مودې راهیسې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي خو په دې برخه کې تر اوسه عدلي او قضایي ادارو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په کابل کې د امریکا شازافیر هوګو لارنس د سې شنبې په ورځ وویل ښاغلی لارنس وایي د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم پر خلاف د جنسي تیري په شمول لګیدلي تورونه ډېر جدي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوال او نورو قضایي چارواکو لخوا جدي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا شازافیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د ځینو مشرانو او ښاغلي دوستم د لیدنو کتنو او د یو سیاسي ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه رپورټونه خپاره شوي. په کابل کې د امریکا شازافیر وایي پر ښاغلي دوستم د لګیدلو تورونو په اړه روانه حقوقي پروسه د افغانستان د دولت د هغه هڅو څرګندونه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د افغانستان خلکو او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هوګو لارنس یاته کړه چې په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ښاغلی دوستم هم د افغانستان د بل هر وګړي په څیر حق لري چې که مجرم نه وي پرې لګیدلي تورونه لري شي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013
خاوري. د افغانستان د غزنی والی وای امنیتي ځواکونو پاکستان ته د هغه 25 ماشومانو د قاچاقولو مخه ونیوله چې د ترهګرو فعالیتونو د روزنې په هدف لیږدول کېدل. عبدالکریم متین زیاته کړي چې د یاد پیش په تړاو یې 4 کسان نیولي او د نورو عاملینو د نیولو هڅې هم روانې دي. پدیاړه نور حال محمد حدیث پردیس را کوي.
د غسنی والی عبدالکریم متین د سه شمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې خوشی شوی ماشومان له دریو نیولې تر نهو کلونو پورې عمر لري او ډیرې له دې پرته چې کورنۍ خبرې وي د سړی تختونکو لاستا ورغلی وو.
موږ اغلب ګمان داده چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو لپاره له هیواد نه لري لیږدول کېدل تر څو هلته په هغوی باندې هغه لازم ټریننګونه چې دوی فکر کوي چې ورته لازم دي، هغه درسونه چې ورته لازم دي، هغه ورته ورکړي اماده یې کړي وه تروریستي اعمالو ته. چې دا تروریستي اعمال صرف په افغانستان کې نه بلکې په ګاونډیو او لرې هیوادونو کې دوی خپل همدغه هدف لري. همدغه هدف بیا یو کلن او څو کلن نه دي، ځکه همدغه ماشومان باید ورته وروزي او په آینده کې خپل اهداف دوی تخریب کړي.
د غزنی والی وایي چې دغه ماشومان په ټونس ډول موټر کې لیږدول کېدل چې مقر ولسوالۍ ته نږدې امنیتي ځواکونو د انتقال مخه ونیوله. د ښاغلي متین په خبره د یادې قضیې په تړاو 4 تنه چې دوی ډرایوران او 2 نورې لارښوون کې و نیولې دي او د نورو عاملینو د نیونې هڅې هم روانې دي. د غزنی د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د ماشومانو روغتي وضعیت ښه نه دی او دا مهال د دغه ولایت په روزنتون کې تر درملنې لاندې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه موجود چې ځینې ترهګرې کړی دی اسلامي زده کړو په پلمه ماشومان او زلمکي پاکستان ته لیږدوي او هلته ورته د تروریستي فعالیتونو په اړه روزنه ورکوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې ډیری ترهګریز مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د ماشومانو د انتقالولو په مخنیوي کې د غزنی د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې دي. د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې بهر بهر ته د افغان ماشومانو په لیکدولو کې ځینې لوی کړې لاس لري چې په خبرې د پیژندنې په هدف چیړنې روانې دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي خو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غلمه شال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې د هرڅه د رادیو ترڅنګ پر ویبپاڼه یا دغه باندې مو اوري، ویب سټ باندې چې پته ده www.mashalradio.com. اوس زو د قبایلی سیمې خیبر پر لور د خیبر ایجنسی ځای اوسیدونکو هلته په روختون کې د مهمو ویکسینو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د لشمینیا، تورژړی او د ځینو ځناورو د چچلو ضد ویکسینونو څخه محروم دي. بلخوا د روختون انتظامیه وایي چې دوی ولسته پر وخت خپل خدمات رسوي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال اډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسای وګړي وایي چې د دوی په روغتونونو کې د یو شمیر ناروغۍ ویکسین ختم شوی دی. دوی وایي د لشمینیا، تور زیړی او د خطرناکو ځناورو د چیچلو ویکسینو ته ډیر ضرورت دی، او د دغې ویکسینو د کمښت له وجې دوی سخت اندېښمن دي. د خیبر جنسای حضرت ولی پردای د ویکسینو د نشتوالي په هکله مشال ریډیو ته وایي:
د مونږ د لنډی کوتل چې کوم ایجنسی هډ کوارټر هسپتال دی، دغه نه علاوه په جامرود او په باړه باندې چې کوم هسپتال نه په دا کې ګوره هغه مین هغه دوانې لکه کوم چې لشمینیا دی، د هغې د کوم ویکسین دی، همدغه شانتې چې کوم د لیونی سپي خلک وخوري هغې لپاره چې کوم انجکشن یا ویکسین وغیره وي هغه په دغو هسپتالو کې نشته. همدغه شانتې د زیړي مختلف انجکشن شي نه چې هغه هم په دغه هسپتالو کې نشته، تور زیړي چې کوم وي. نو دا د مونږ لپاره ډېره غټه د بدقسمتۍ خبره ده چې یو طرف له هغوی چې مونږ دغو اسپاتالونو لا دمره فندونه منظور کړو، دغه دوايانو لم دمره فندوله منظور کړو، نو بیا چې مونږ کله اسپاتال له مریضان لرشي بیا دغه انجکشن دغه دوايان دغه ویکسین د یو بیمارین دلته نه ملاويږي.
د خیبر یو بلتن سالم محمد پردای وای حکومت له پکار د چ په وخت باندې ټول روختونو ته ویکسین ورکړي.
نو دا خو ډیر زیات ضروری او متعلق ادارو ته او حکومت ته او د خلکو ته ټولو ته دا خواست دی چې په دې کې لږ سیریس اکشن والی او د علاقې د خلکو د فلاح او بهبود لپاره سمنډه تړ وي.
د خیبر په روغتونونو کې د بیلابیلو ناروغیو د ویکسینو د کمښت په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره خبرې وشوې نو دوی وویل:
لشمینیا بالکل روانه، ته سبا جمرود کې وګوره انجکشن لګیږي. تقریبا 18 ورځې مخکې 1000 انجکشن په سیکرټریټ نه راوړي. ہیپاٹائٹس پروگرام دے جون کے ہم پرچیز کرے اگر ان شاء اللہ منگ پسنٹر باندھے روان دے اول اینٹی ریبیز منگ دادا چیز منگ سرا سکا چکم اپرو لسٹ ہے ایک چیز منگ سرا اینٹی ریبیز اگر انجیکشن نہیں دی اویلیبل راب بیا منگ دادا چیز منگ اگر کم اگر بھی ایم ایس ایز بھی اگر لوکل پرچیز باندھے کولی شی منگ مو سر دا اگر شہر بس یہاں زر نظر ہو سر منگ اگر جور کو پلے زان و دا ویکسین واخلو بار مارکیٹ نے
دا خیبر جن سی وگڑی وائی چی دوی تا دی پا سرکاری رختونون کی دا ویکسینو کمائی پا مستقل توگا پورا کڑی شی او دا صحت معیاری سہولت تونه دی ور کړی شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خط
افغانان څو غړي به شک چوه نه
دی را سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم خبروي. د خیبر پښتونخوا د شوقدر په گریډ سټیشن کې د شپږو فیډرو د سوځیدو له کبله شاوخوا دیرش کلو او تر اتیا زیاتو کارخانو ته د بجلی ورکړه بنده شوې ده. د مربولو په دې کارخانو کې تر 2000 زیات مزدوران کار کوي. بلخوا د واپټا چارواکي وایي چې د بجلی بحالي به لږ تر لږه درې ورځې وخت واخلي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا چې د بجلی بندخ کې یو خواته په کاروباریانو اغیز کړي، نو بل خو عمومي ولس هم د ډیر تکلیف سره مخ کړي. شاهد خان د سرو کلی وسیدن کړي او د رشکای فیډر بجلی ورته لګیدلی.
سبزی نشو خودلې، تیاری ترکارې چې کم دي نو هر وخت په خو غ نشو خودلې، سپور کولې نشو خو د فرج کار نشته دا نه کیږي. موږ ته زیات مشکلات دوبو دي او بیا د لری لری نه راوړو چا کرک د غی دا اینڈ پمپ خو خدا او هر کور کې اینڈ پمپ نه کنه.
بلخوا د کانو یو کارخانه کې کارکونکي رحمان الله وایي چې په سیمه کې لږ زیات ترسلو پورې د کانو کارخانې دي. ولې ځینې کارخانې د واورې جوړولو هم دي او دی وایي چې د 2000 زیات مزدوران هم تر د بجلی د بیا په ځای کېدو پورې بې مزدوري شو.
دا مزدوران چوټي کړل او غوی کور ته لاړل. پېښ شو دوی د خو پته ولګېدل کنه د بجلی درې ورځې نشته، نو درې ورځې مزدوران به اوس په کور ناستي، نه نه تنخواه نشته او کم کس نیم چې پاتې په هغوی سپایي مپایي وکړي، هغوی دیړي او کم چې لاړل هغوی مزدوري نشته. نو دا په دې کارخانو کې کار کوي. پېښ شو بجلی لاړه شي بس د ټولو بیا چوټي راشي، دیړي نه بس هغوی وزګاري پېښ شو. بس
سمیع الله محمد هم د ماربلو کار کوي او دی وایي چې هغه پرون په پنجاب کې په بیوپاریانو ماربل خرڅ کړي، ولی پرون بجلی تللی دي او کاڼې تختې کولې په ځای پاتې شو.
نن راته دا تکلیف وشي، مطلب ما پرون ډرونه اخیستي دي کم یاد ور دوه درې مخکې راغیر پالش او د ګولو او د دې تیارولو هغې پروسیسنګ چې کم دی هغه بند شو. نو مطلب دا رہے منگا آلریڈی مخ کے جکم کسان دی کسٹمرز دی اگوی وی جنا ڈرونا کینسل کے اس بر دیر پارا منگ دا متبادل کار کو جکم جے کی بجلی لکا مطلب رشاکا کی مردان کیا پیر بالا کی التبا منگ دا خپل مار بلوڑو التبا تیارو خلق دا بابا ٹیم خپل سیز ورکو.
بلخوا دا شو قدر دا بجلی دا گریٹ انچارج مقبل خان وی چی دا امبادیر رشاکای پیر خلا سنتی زون سوبان خوڑ مات مغل خیل او بالول خیل فیڈر سوزی دلی او دے وی چی لک تر لگا پو بیا بحالے کی بای ادری ورازی لگی. شانواز ترغزی ماشال ریڈیو شو قدر.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان د لوړ زده کړو کمیشن پریکړه کړې چې د هیواد په ټولو ضلعو کې به یو نیم سل کمیونټي کالجونه جوړوي، چېرته چې به زده کوونکو ته تر لسم جماعت وروسته تکنیکي روزنه او زده کړې ورکول کېږي چې دا ډول زده کوونکي په خپل هنر کې پرمختګ وکړي. پر دې سربیره به د تحقیق یا ریسرچ لپاره دیرش پوهنتونونه هم جوړول کېږي او د دې لپاره حکومت پیسې هم بیلې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن وایي چې په ملک کې زیات هنرمندان پیدا کولو لپاره به د ملک په ټولو ضلعو کې یو نیم سل کمیونټي کالجونه او دیرش تحقیقاتي پوهنتونونه جوړوي. د یاد کمیشن میډیا ډایرکټر عائشه اکرام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تعلیم اعلی کمیشن 2015 مشن تر لاندې به دا تعلیمي ادارې جوړوي. د څه مقصد چې په ملک کې تعلیمي ادارې زیاتول دي. د نوموړي په وینا په کمیونټي کالجونو کې به زده کوونکي تر 14 پورې هنري زده کړې ترلاسه کوي چې دا شن په راتلونکو کې دا زده کړې په عملي ژوند کې په کار راولي.
دلته ټیکنیکل کالجونه خوشته خو یونیورسيټي نشته. چې کله دلته د یو تکنیکی هنرمند ضرورت وي نو موږ ته د معیار مطابق څوک نه ملاویږي. نو موږ دا هر څه یو نظام تر لاندې راوستل غواړو، لکه د لسم جماعت زده کړې ترسره کولو پس به موږ زده کوونکو ته تربیت ورکوو او هغوی ته به سرټیفیکیټ درس ملاویږي. سکون کې به دې سره دولسم جماعت کې خپل د معمول زده کړې ترلاسه کولی شي، خو په څوارلسم جماعت کې به دوی ته د دوو کالو ډیګري ورکولی شي چې څنګه یو عام ډیګري سکون کو ته ورکړی کیږي.
خو بل خوا د کمیشن د فیصلې په اړه د تعلیمي چارو کارپوه پروفیسر حافظ انعام وایي چې په پاکستان کې تعلیم په میدان کې بغیر د غور او فکر فیصلې کیږي. د ده په وینا دا قسمه زده کړې ماشومانو ته د بنیادی تعلیم سره ورکول پکار دي.
بجای د دې چې دا اف اف سی لیول باندې شروع شي، زما خو خپل سوچ دا دی چې د شپږم نه چې کوم دی د سکول بیسډ دا غي اخوا دی خو سروې شي، یو چې دلته لینډ اګریکلچر دی که نان اګریکلچر دی، دوی مدا چې دلته لوکل پروډکټس څه شی دی، بیا چې کوم دی هلته لوکل پروفیشن څه شی دی. سکول کې ني او هغه د دې خبرې قابل کی چیرته موږ یو دو سبجیکټ داسې انټروډوس کوو چې هغه د دې سکول لوکیلټی کې چې کوم پروفیشن او پروډکټس دي چې په هغه کې هغه زده کړو کې هغه شی ډیولپ شي، نو مخکې به دا ټیکنیکل ایجوکیشن نو هغه به کوم دی د اف اف سی نه پس دا سیستم چې کوم دی ته به پروډکټیو خلک راځي او دا به نور هم خوشي.
د تعلیم اعلی کمیشن په ملک کې د نوې دیش تحقیقاتي یونیورسټو جوړولو هم فیصله کړې ده. د کمیشن مطابق د یونیورسټو د جوړولو مقصد په یونیورسټي سطح تحقیقاتي زده کړو معیار ښه کول دي چې ملکي یونیورسټي د نړیوالو معیار مقابله وکړي. خو په دې اړه د پېښور یونیورسټي ایریا سټډي سینټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز وایي چې د نوو یونیورسټو جوړولو سره د زده کړو تحقیقاتي څانګه نشي ښه کېدی او نه دا یو ښه ګام دی چې زده کړې او تحقیقات دې بیل بیل وکړی شي.
دا وخت د دې لپاره دی چې کوم موجود یونیورسټي دي چې هغه کې مونږ کوالټي راوستو د پاره وګورو چې کوم بنیادی مسائل دي هغه د حل کو. فیکلټي ممبرس دي هغه عموما دې جوګه نه دي چې هغه یو یونیورسټي لیول باندې ټیچنګ وکړي، دا دې تھنکینګ کریټیکل نه دی، دا دې چې دې هغه پروسیسز کوم پکار وي نو علم پیدا کول د پاره هغه جوګه نه دي. موږ هغه باندې دوه زیات بار واچو چې هغه ریسرچ طرف ته بوزو او ټیچنګ کې پاتې ګونو دا به غلطه ستراتیجی دی.
د تعلیم اعلی کمیشن تر مخه دا منصوبه راتلونکي لس کالو کې ترسره کولای شي او د لپاره پر روان مالی کال کې 15 ارب روپو نه زیات مختص کړی شوی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پسرلی راش تیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بل تازار نکو شریک
شریک رضا کمو قلار نکل منبات قرار نکو ما سر فکر شیچیو بلتا زار نکو آئے پھولا دی گن پسرو دست کلاری کو